دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موسی اجمل اند د نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله یو چې وخا او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. په نننیو خبرونو کې بیلابیل ریپورټونه او موضوعات لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. افغان چارواکي هیله مندي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقال شي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت زیات خبریالانو په وړاندې ګواښ موجود دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکو په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د زندانیانو لخوا ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې شکایتونه شوي چې د دوی قم نه خوړل کېږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه ورسره همکاري نه کوي. د افغانستان د سیمایزو ادارو خپلواک د سیمایزو اورګانونو خپلواک ادارې لمنه ده چې د ونې تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمیر ولایتي ادارو د بندیدو ستونزه هواره شي. په دې ورستوي کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلي یا یې خبرداري ورکړې چې بندي به یې کړي. په دې ترڅ کې پرون په سلګونو اعتراض کوونکو د سمنګان په مرکز بک کې د ولایت مقام مخې ته پر لتواه او خبرداري ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي نورې ادارې به هم وتلي. اعتراض کوونکي له حکومت غواړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیي قمندان نظام الدین قیصاري د لبند خوشي کړي او پریږدي چې جنرال دوستم بیرته له ترکیې افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره خورا خونړۍ وي. د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو سباون کاکړی، عبدالله هننزی او فرشتې محرم دورانی په ګډون یوولس خبریالان وژل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې وویل چې روان کال د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله له خبریالانو سره تشدد 40% کې زیات شوی دی.
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروهی که
دا خبری اعلان وشل او په مرگ د هغوی ګواښل د ترهګرو ډلو لوري په ځانګړي ډول د داعش او طالبان لخوا شوي دي. د حکومت او امنیتي ادارو مربوط کسان په دوهمه کچه راځي. دوی د زور زیاتي او ګواښ د شپږ دېرش قضیو مسؤول دي. دا تهدید وهل ډبول لفظي ګواښ او داسې نور موارد دي. داسې اندېښنه شته چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبری اعلانو فشار زیات کړي. له قزاقستانه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 وړه د افغانستان لور ته بار شول. دا ځل دا وړه له نوې لارې چې له ترکمنستانه تیریږي او افغانستان ته رسیږي انتقالیږي. دا لار څه باندې 3500 کیلومتره اوږده ده. قزاقي رسنۍ د خپلو چارواکو په وینا وایي چې دا نوې لار تر پخوا نه یوې نږدې 2.5 برابره لنډه ده. د افغانستان په پخوا ډېر غنم وړه له پاکستانه واردول، خو اوس د غنم وړو په برخه کې ډېره تکیه پر قزاقستان ده. دا ناټو مومنشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پریکړه وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ګرجستان له ولسمشر ماموکا بختاد زاده سره ګډې خبري غونډې ته وویل ستولتنبرګ وایي روسیه دا حق نه لري چې تصمیم ونیسي چې ګاونډیانې باید څه وکړي. د دې لپاره چې ګرجستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی، دا یې خپله خوښه ده چې له کوم تړون سره یوځای کیږي او دا یې حق دی چې خپله تګلاره په خپله وټاکي. د ناټو غړو هیوادونو د جولای په 12 او 13 د خپلې سرمشریزې په آخره کې په بروکسل کې د بخارست د 2008 کال پر پریکړه ټینګار وکړه او ویل چې ګرجستان باید د ناټو غړی شي. مسکو په امریکا کې د یوې روسیې په نیولو انتقال کړی. ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخارو و هغه تورونه بې بنسټه او بلل چې په امریکا کې پر ماریا بوتین لګېدلې دي. وی پوهیږی داسې احساس کیږي لکه څوک چې ساعت او د حساب ماشین راواخلي او د ماریا بوتینا د نیولو وخت وټاکي څو چې هر څه په وس کې وي هغه ترسره کړي چې په هلسنګي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې نتیجې تقریب کړي. 29 کلنه ماریا چې د پوهنتون محصله ده د جولای په 14مه ونیول شوه او 3 ورځې وروسته تر دې د روسیې د حکومت د ایجنټ په تور تورنه شوه. دا اروپایي کمیسون لخوا د ګوګل شرکت 5 میلیارد ډالر جریمه شوې. دا جریمه د اروپایي ټولنې د سیالیو له اصولو څخه د سرغړونې لپاره لګول شوې چې د اروپایي کمیسون په وینا د ګوګل شرکت پر سمارټ ټلیفون چې انډروید سیستم لري او د موبایل پر شبکې غیر قانوني محدودیت وضع کړي. اروپایي کمیسون د ګوګل ټکنالوژي له شرکت څخه وغوښتي چې په 3 میاشتو کې خپل چلند بدل کړي، کنه نوره جریمه به پرې ولګي. ګوګل د اروپایي کمیسون له لوري دا لګیدلې تورونه رد کړي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې ایران هیلمند په وبخي وابوري چې افغان چارواکي هیلمند چې په لندو ورځو کې له ایران او پاکستان څخه په سلګون افغان زندانیان هیواد ته ستانه شي یا انتقال شي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت خبريالانو ته ګواښ زیات شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د ساري او شبیر بنسټونه وایي کڅوګ د نوملیکنې پر پروسې د درغلې دا کوي باید استاد وړاندې کړي. په یو بل ریپورت کې ودا واوري چې پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استادو د سولې د پروسې په اړه بي باوري خوده وایي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تیرستلو شعارونه پای ته ورسوي. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړي.
ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. به طور کلی نیروهای مسلح ایران از
پادیارا پا ریپورت سربیرا لویدیز و رسپانو تکتنه و در جوان درنگونم لیادم آباسه. افغان چارواکي هیلمند چې په لندو ورځو کې خای په سلګونو افغان زندانیان له دوو غونډو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکي د ژمنه په داسې وخت کې کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې زندانیانو ازادي لړیو ته په خپلو پیغامونو کې شکایتونه کړي چې د دوی غم نه خوړل کیږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه سم همکاري نه کوي. احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په سلګونو افغان زندانیان به په لنډ وخت کې له ایران او تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. په لوی څارنوالي کې د ازادیو د سلب شویو ځایونو د څار د برخې رئیس عزیز احمد سرباز ازادي راډیو ته وویل چې ډېر زندانیان به له ایران هیواد ته راستانه شي. شاوخوا 4000 تنه مو د اوس لپاره په ایران کې زندانی دي او له دې څخه مو د نږدې 1000 تنو اسناد تنظیم کړي چې 1400 تنه هیواد ته ستانه شوي. همداراز په تاجکستان کې هم 1400 تنه چمتو شوي چې له خیره افغانستان ته راشي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1980 کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شوه. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې په لسګونو افغانان اعدام شوي او پر لسګونو زندانی افغانانو د اعدام حکم شوی دی چې د پلي کېدو لپاره انتظار کوي. د افغانستان په بل ګاونډي تاجکستان کې بیا د داسې زندانیانو راپورونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی په اعدام محکوم وي. له تاجکستان سره د افغانستان حکومت یو کال وروسته تر دې د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړ چې ورته تړون یې له ایران سره امضا کړ. تر دې تړون وروسته 580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، عدلی وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقالي شي. خو سربیره پر دې چې د زندانیانو پر توافقنامه کلونه اوشتي دي، دغه بهیر ورو دی. عزیز احمد سرباز هغو زندانیانو ته لارښوونه کوي چې کارونه یې ځنډیدلي دي. دی وایي
اوله مربوط هی میشه که دیپلومات های ما چقدر سرعت عمل دارن.
اوس دا په دې پورې اړه لري چې زموږ دیپلوماتان خپل کارونه څومره ژر مخته وړی شي، او کله چې اسناد موږ ته راورسیږي موږ به خپلې هڅې پیل کړو. زموږ پیغام دا دی چې زموږ هر هیوادوال چې په کوم هیواد کې بندي دی، که هلته زموږ سفارت وي هلته دې اړیکې ونیسي، او که چیرته د دوی خپل خپلوان په افغانستان کې وي لوی څارنوالي د دوی په خدمت کې ده. درخواستونه یې منو، ستونزه نشته. د ایران او تاجکستان په څیر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی، خو د دغو هیوادو تر څنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې زنداني دي، چې ځینو یې ازادي راډیو ته د ټیلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي دي او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د دوی غم وخوري.
من صدرالدین هستم، از زندان موزوی صحبت میکنم. 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد نه خبری میگیره. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته 4 کاله زموږ وشو، موږ تقریبا 15 افغانان یو. 4 کاله وشو زموږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
دوستانو، د ازادي رادیو د یو شمیر زندانی اوریدونکو پیغامونه مو د راپورت په پای کې اوریدل چې له افغان چارواکو څخه هیله کوله چې د دوی غم وخوري. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي. د دې کمیټې د حق غوښتنې د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی پرون په بلخ ولایت کې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کړې. مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د 2018 میلادي کال په پرتله د روان کال په ترڅ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد بنسټ د حق غوښتنې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی نن چهارشنبه د جولای 14 نیټه په بلخ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په روان کال کې نسبت د 2018 میلادي کال لومړی شپږ میاشتو ته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څه باندې 60% زیات شوی دی. توحیدی وویل چې د روان 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، وهل، ټکول، توهین، تحقیر او له رسنیو څخه د خبریالانو اخراج هم شامل دی. صدیق الله توحیدی وویل
متاسفانه آمار و ارقامی که در 6 ماه نخست
متاسفانه د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې کوم ارقام چې موږ له ځان سره ثبت رسولې دي ښایي چې د خبریالانو په وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن دی او تاوتریخوالی په وړاندې زیات شوی دی. په دې ترڅ کې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسېدلې دي چې یوازې 1 پیښې قتلونه دي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د جګړې زیاتوالی او د تروریستانو حضور په افغانستان کې د اطلاع رسونې په برخه کې او د خبریالانو د حیات په وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې افغان خبریالانو ته تر ټولو ډیر ګواښ د داعش ډلې او طالبانو لخوا متوجه دی. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د حق غوښتنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 100 زیات افغان خبریالان د داعشیانو او تعداد وسلوالو لخوا په هدفمندو انتحاري حملو کې وژل شوی دي. هغه زیاته کړه
گروه داعش و طالبان مسؤلیت
داعش ډلې او طالبان و د 8 پیښو مسؤلیت منلای چې اکثرا تهدید او د خبریالانو وژنې پکې شامل دي. په مرګ واخله او فزیکی تاوتریخوالی د غوی لخوا ترسره شوی دی. دولت ته د مربوطه کسانو او امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 6 پیښې ثبت رسېدلې دي چې دولت په دویم قطار کې راځي او اکثرا یې لفظي تهدید او وهل ټکول او داسې نورې پیښې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې چارواکي وایي چې د ټاکنو پیلیدونکي بهیر هم د خبریالانو په وړاندې د احتمالي ګواښ کچه زیاته کړې ده او د ټاکنو په پروسه کې خبریالان باید د زورواکو نوماندانو لخوا تر فشار لاندې وي. په عین وخت کې په شمازون کې افغان خبریالان وایي چې توهین، له هغوی سره بد چلند، د خبریالانو وهل او ټکول په غیر قانوني توګه، د هغوی نیول هغه پیښې دي چې د خبریالۍ دندې پر مهال ورسره مواجه دي. په بلخ کې افغان خبریال الهام قاطی وایي سره له دې چې د دولت مخالف وسلوال لخوا خبریالانو ته ګواښونه متوجه دي، له دې سره افغان خبریالان وظیفوي مسؤلیت هم نه لري. الهام پدی اړه وویل
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علی خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کنه تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگارا هم در نظر بگیره.
په شمالزون که ده 8 صبح خبری اله شکیبه سعیدی وای چې د خبرنگارانو په وړاندې توریخ ولې مخ په زیاتې دوده او دولت سربیره پر دې چې نه دی توانیدلی خبرنگارانو ته د فعالیت مسؤون چاپیریال مساعد کړي، برعکس خپل د خبرنگارانو د فعالیت په وړاندې د خندونو عمل بلل کیږي. شکیبه زیاته کړه
خبرنگارایی که با مشکل‌ترین شرایط میرن گزارش رای میکنن، اطلاع رسانی میکنن به خاطر خدمت به مردمشان، ولی متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران و خصوصا دولت افغانستان هیچ توجهی در خصوص خبرنگارا تا هنوز روی دست نگرفته. ما میبینیم سال به سال افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران بلند شده میره.
په داسې حال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د جګړو د زیاتوالي له امله د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد له زیاتوالي خبر ورکوي چې ورځ تر بلې په ګڼ شمېر شمالي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د داعش او طالب وسوالو فعالیت او حملې مخ په زیاتېدو دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له مزار شریف نه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 40% کې زیات شوی دی. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
تایم مجلې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو له اسلام د جنگي وسلې په توګه استفاده کړې. د تایم په وینا اسلام هغه دین دی چې کولای شي د سولې لپاره ورڅخه استفاده وسی. مجلې په افغانستان کې موقت اوربند ته په اشاره لیکلی چې له دې هېواد 4000 کیلومتر لرې تر سلو کسانو زیات عالمان له بیلابیلو هېوادونو څخه مکې ته ولاړل او هلته یې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړه. د دوی هدف یوازې سولې ته رسیدل و. مجلې اشاره کړې چې مذهبي مشران کولای سي پر طالبانو غوندې سختري جوړولو اغیز ولري او طالبان په دې پوهیږي. خو د تایم په وینا طالبانو د اسلامي همکاري سازمان کانفرنس چې پکې د مکې د لوی جماعت مشر امام او د مصر لوی مفتي هم و رد کړ او دا یو امریکایي او غیر اسلامي پروسه وبلله. په مقاله کې راغلي چې مذهبي مشران او دینی عالمان د تردید وړ نه دي، ځکه هغوی د خلکو عقیدتي نظریه جوړوونکي دي او دا هغه څه دی چې د کوچني اختر په درو ورځو کې ثابته سوه. یعنی د تایم مجلې په استدلال ټولو ولیده چې مذهبي ارزښتونه تر څه حده کولای سي خلک هیله من کړي. ډیفنس پوسټ خبرونه هم د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. آیا امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک انتخابونه لري؟ خبرونه په ځواب کې لیکي امریکا باید محتاط وي چې له طالبانو سره د خبرو محل ویش د دغې ډلې په ګټه تمام نه سي. خبرونه لیکي امریکا د افغانستان په اړه ډېرې خبرې پیل کړې، خو آیا د هڅې له ستراتیژیک نظره د امریکا په ګټه دي؟ د ډیفنس پوسټ په وینا امریکا باید پوه وي چې له طالبانو سره هر ډول مستقیمې خبرې به په افغانستان کې امنیتي ګواښونه له ځان سره ولري. خبرونه لیکلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه څلور عنصرونه په نظر کې ولري. لومړی، د ترامپ اداره باید پوه وي چې پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ تحمیل کېدای سي. دوهم، امریکا اړتیا لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه خپله ستراتیژیک محاسبه له سره وارزوي، ځکه افغان طالبان هیڅکله د پاکستان لپاره یو تهدید نه دی پاتې سوی. دریم دا چې د سولې د مذاکراتو لپاره هر ډول مهالویش حیاتي دی. امریکا باید ډاډه سي چې په داسې حال کې سختریزو ته د سولې وړاندیزونه کوي چې هغوی د جګړې په حال کې دی. څلورم او تر ټولو مهم ټکی د ډیفنس پوسټ په وینا دا دی چې باید د استخباراتي عملیاتو پر پراخولو متمرکز وي، ځکه په دې توګه عملیات د درنو لویو حملو په پرتله له امریکا سره مرسته کولی سي چې سختریزو ته ډیر زیان واړوي او دا د خبرونې په استدلال هغه څه دي چې ډاډ ورکوي چې طالبان د مذاکراتو لرلید جدي ګڼي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لویدیځو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې په اړه د هڅو خبرې واورېدې. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د پروسې په اړه بې باوري ښیي. د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تیرستلو شعارونه پای ته ورسوي. د ولسي جرګې غړي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو له اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار کوي د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ موضوع باید یو انتخاباتي شعار نه وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي وایي چې د تیرستلو شعارونو په وړاندې د خلکو صبر پای ته رسیدلی دی. د ولسی جرګې دا غړي په دې باور دي چې د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر د حکومت په واک کې نه دی او په دې اړه د خلکو باور ورځ تر بلې کمیږي. د ولسی جرګې غړي شکیبه هاشمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې که څه هم د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وروستی ګام مهم وباله خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. اغلی هاشمی وای مونږ د امریکا له پریکړې هرکلی کوو، خو زموږ برداشت دا دی چې دا حکومت سولې ته د رسیدو لپاره نه لازم ظرفیت او نه هم لازم صلاحیت لري. افغانان نور د خپلو اولادونو د قرباني کېدو تحمل نه لري. خلک له طالبانو سره سوله او په هیواد کې د جګړې خاتمه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه ده اخیستی ویلي دي چې څو لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. د ولسي جرګې وګړي له دې ټولو سره دې بهیر ته د شک په سترګه ګوري، خو حکومت بیا په دې برخه کې پرمختګونو خوشبین کړی دی. له دې ټولو سره سره له تیرو دریو میاشتو راهیسې او په ځانګړې توګه د کوچني اختر په ورځو کې د لنډمهالي اوربند وروسته د سولې د ټینګښت لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې دي. تېره اونۍ په سعودي عربستان کې د نړۍ د شاوخوا 50 هیوادونو د دیني عالمانو ناسته وشوه، که څه هم طالبانو دغه ناسته نمایشي بللې خو افغان حکومت یې په اړه هیله مندۍ ښودلې ده. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان هره ورځ په افغانستان کې سیمې نیسي، خو دلته خلک له طالبانو سره په خبرو کې مصروف ساتل کېږي. په داسې حال کې چې طالبان دغه پروسې ته هېڅ باورمند نه دي. د ولسي جرګې بل غړی جعفر مهدبي دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره خبرو ته کې نیخ هغه تاییدوو، خو موږ سولې ته د رسیدو لپاره نور صبر نه لرو او دا باید په افغانستان کې د اشرف غني او ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین نه وي. هغه تمې چې موږ د سولې لپاره لرلې اوس ډېرې کمې شوې دي. خو له دې ټولو سره ولسمشر غني په هره غونډه کې د سولې په اړه له پرمختګ خوشبیني څرګندوي. ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو تمه وکړه.
زمانی که شما در ایامی آتش بس را اعلام کرده،
ولسمشر غنی وی کله چې تاسو اوربند اعلان کړ او د بریالیتوب سره پای ته ورسید، د کار په تیرو ولسو کلونو کې وی هیلمندی پیدا کړه چې دا ستونزه حل کیدونکې ده او له نا امیدۍ یې هیلمندۍ ته رسولې یو. له دې سره د ولسي جرګې یو بل غړی سالم احمد سلجوقي وایي د سولې په پروسه کې باید د افغان حکومت رول روښانه وي. د ټینګار کوي چې که طالبان د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته حاضر نه وي، افغانان به یې په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو په ولسی جرګه کې د خلکو د یو شمیر استازو څرګندونې مو واوریدي چې د سولې پر پروسې بې باوري کوي. د افغانستان او امریکا د حکومت مشران دي د سولې شعارونه د انتخاباتي شعارونو په توګه نه کاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د کاڅوک د وبخی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي که څوک د نوملیکنې پر پروسې د درغلې ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. پر دې موضوع رپورت د وخت کمیل کبل نه شو خپرولی، زموږ په راتلونکي خپرونه کې اوریدل مه هیروي. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړو. تهران داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې واشنگټن پر دې هیواد نوي بندیزونه لګولي او خپل متحدان هڅوي چې پر ایران بندیزونه زیات کړي. په داسې شرایطو کې تهران څرنګه د نوو وسلو د ترلاسه کولو تکل کړي؟ دا به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیا وایي له 1300 پورې جنگي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په شو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې رضا مظفری نیا د دغو جنگي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخته اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړي چې د هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوي ژمنې په اړه وویل.
ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه
ایران په دې برخه کې ډیره زیاتی هڅې کړې دي، یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري. مثلا په خوای د تیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله وه او تنې د امریکا د ام اووه ټانک په څیر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% په سلو کې پر پوځ ولګولې، او حال دا چې سعودي عربستان یو کال راوروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوځ مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه
خورا ډیر اغیز لري، ځکه چې ایران نشي کولای مدرن ټکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې زوریږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ، وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرنه کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګ کوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې او یا یې خبرداری ورکړې چې بندې به یې کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره په افغانستان کې خونړۍ وي. د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 خبریالان وژل شوي. له قزاقستان نه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3,398 د افغانستان په لورې بار شول. دا ځل دا وړه له یوې لنډې لارې چې نسبتا تر پخوانۍ هغې لنډه ده افغانستان ته انتقالیږي. د ناټو مهم منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی، ویلي چې روسیا دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پرېکړه وکړي. او مسکو په امریکا کې د یوې روسیې میرمنې پر نیولو انتقاد کړی، ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب شي. دوستانو د خبرونه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دا د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله زموږ بل خبری مجله او همدارنګه د نورې ورځې خبرونه په مخ کې پرتی دي. راتلونکي خبری مجله به درته زما همکارا فرشتہ نگاه وړاندې کی، خو مخکې له دې نه چې فرشتہ نگاه سټوډیو ته راشي پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
دا ژوند رنگونه
نمره ته وای
نوم مجید شیرزاد، زه دکاندار یم.
دکاندار یستې څه پلورې؟
موږ په دکان کې دسکاونونه
خرڅوي. نو دسکاونونه به قیمت هم خرڅوي د کوم ځینې راوړي؟
دا نو جنسیت پورې اړه لري، بعضی خوي بعضی خراب، نو قیمت هغه پورې مربوط دی کوم چې خوي قیمت او کوم چې متوسط وي ارزانه.
نو دا به خلک څنګه پوښي چې کوم ښه دسکاونونه دي کوم ښه نه دي؟
دا خو هر یو خپل کمپنی نوم لري، ګوچی شو، دا سیمیکل کورس شو، ایل وی شو، هغه پورې مربوط دی کوم چې خوي قیمت او کوم چې خراب وي ارزانه.
د کوم هیوادونو دي؟
دا نو موږ خپله د دوبۍ نه راوړو، نو جوړیږي اصلا په چین کې.
په چین کې جوړیږي؟ نو تاسو چینایي مال په نورو نومونو باندې خرڅوي؟
نه، یو د اروپا لپاره جوړیږي چې هغه خشه جوړیږي، او د آسیا افغانستان لپاره چې هغه نو هماغه کمپنی خو هغه پاغي کیفیت باندې نه وځي، که دلته څوک دومره وسه نه لري چې هغه مره قیمته بیا واخلي. لکه اوس اصلي برینډ چې اخلي هغه بیا په $100 دی، نو دلته بیا څوک داسې وسه نه لري چې د سکال په $100 باندې واخلي.
ښه، تاسو قیمتونه د څومره نه شروع کیږي تر څومره پورې؟
ایمن قیمتونه نو دو نیم زر افغانی اون شروع کیگه تر پینزل سه افغانی پوره
کاته دی نخکتا دست کول نلره
نه دی نخکتا بیانشتن
بیا ایت از مشتریانی دیره خزیدی
آو دیره خزیدی
پا تخفیف که چنگ ور سرم رست تکوی نیکوی زین دکانداران پا قای خپل خبر والاری
ایمن که ما تو نخو فکس دیدم ده پی خطر بانه چی دا پکی نوی چی دا کم که زیاد شو سنگ شو خو بیا چی کم دی منگ مشتری وی دای من رزی بیا غطش دی منگ لس یا پینزل سا دسکاونت که واقعی نزیاد نکو زکر منگ چی خرسو منو دی پی صدی پا آقا بانی خرسو چی پی صدی ورمانی کم ها چو چی اما غم رکم گتا پکی پاتی که
کم دسکاولون بخی کم بخنی
ایمون پا نظر چی کم چی منگ رو داغا طول خدی
در نور دکاندارانو خنه دی
نه نو چوک چه خی کمپانی خشی رو ریتا من خوی مو خشی رو رو زکی خدیم
نه دستی را تو وی چه کم دست کولونه چه چرمی دی اگر ریختی هم چرم دی او که پلاستیک دی
نه چرم والا هم شده دی خو اگر بیا گرانو اینو اصل چرم چه دی اگر نده او اصل چرم چه اینو بیا دیر گرانو این او گرانو دلتو سوگ نخلی
یعنی اصل چرم تاسی نه راوده خو کلا چه پا پیریدون که خرچوی ورسوی چه اصل چرم دی؟
نه دس اصل بنده چه کم چه اغا اوریجنل وی خورو چرم وینو اغا اوریجنل چرم نوی
خا زین دس کولو ندی دزان سر بوتانم لری بوتانی خوشی ورکوی او که غم پا پیسو دی؟
نه غم پا پیسو دی زکر چه منگی خبال پا پیسو بنه خواه
قیمتونه به لوړ وی دیغه
مختلف دینو قیمتونه هر یو خپل ځانته قیمت لري
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه